درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. رویترز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګ د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. یو شمیر ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دولس تنه افغانان هم په چاودنو کې وژل شوي دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویویل چې د دوی دو ځانمرګو دا چاودنې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لرې او نږدې دښمنه به ور ورسی شي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په مهال چې پکې یو نوې بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو د دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندیو وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړی دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس جک پوړی چارواکی صالح الار وری د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو داسیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل په شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې څلوېښت غدي د میرون په لور وویشتل شول. تر اوسه د دې ډزو له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیش چوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلي او روسیې په کریمیا کې د قومندې یو بل مرکز له لاسه ورکړ. دا اډا په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلووریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبي به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر نهه ویشتمې ترسره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په درېیمه له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په دیارلسمه له پاپوا نیوګینی او د جون په اوولسمه له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه څلور وشت ساعته وړاندې کیږي. رویټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګ کړي. د برید وشو چې داعش خپل بریدونه له افغانستان ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکار دي.
ما په کراچی کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحا افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا تل سوا افغانۍ قیمت لري.
د کندوز او تخار اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د سونګ موادو بیل وړي شوي.
او تود لرګای دی دا 500 روپے 550 روپے لرګای دی چاوا یا قشل دی دا لرګای دی جگی گی کندوز کی او زغال دی دا شپیتر روپے.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د ایران په کرمان ښار کې خونړي بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دا معلومات څرګند او د نه انکار ور دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لپاره هلې هڅې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو باخبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې دې سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. وم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوه چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه ساقط مروی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه یو ترهګر ډل نه ده چې یوازې په افغانستان کې وجودلري، دا کیدای شي د نورو هیوادونو نه هم دوی عملیاتونه ترسره کړي. زه فکر کوم چې دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره چې د هغه د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه د دغه ډلې پر ضد اقدام او کار دی.
د یادونې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوی افغان کډوال وایي له څه باندې دوه میاشتو راهیسې بے کاره دي. یو شمېر راستانه شویو چې د لوړو زده کړو او بیلابیلو مسلکونو خاوندان دي ازادي راډیو ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله اندېښمن دي چې د خپلو کورنیو لګښتونه څنګه پوره کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپله ایکس پاڼه په یوه خپور کړي راپور کې وویل په تورخم کې د کډوالو په پنډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر دوی چې په تیرو دو میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسؤلیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بیکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ورشخصیات مناسب ادارو کې پدند وګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دو میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستان راغلی او بیکاره دی.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نه واخته خبر نور ټک کارم له وسنه نه کړی دی اړې ته وزو دی اړې منستات دا وز لاسې ولاس کس کوري ما ولا چې راغلی کم مزدوري کړي جای په جای پراته وېدا د زمنګ د دینه کډوالو غمو خوړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو د یو له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نه مو شو مزدور د کار نش پیدا کیږي نو نشته دی دا تور هم کی سره کړي و غل ډېر او شو کارو پاره نو نور ځایګه د اوس ولادت یو شاله کارډر کې مړو دی زه کوم زمنګ نشته دی بس دا وته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره را کی کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړی دي و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. پر اپور کې راغلی تم کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 140,000 بیا اسناد کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. پر اپور کې وړاندې ویل شوی دی چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې دوه میاشتې راهیسې هیواد ته راستانه شوي دي، خو کار او روزګار یې پیدا کړی نه دی. په غزنی کې په وروستیو دوو کلونو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډېری خلکو د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو پلورلو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، قرط، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ په بازار کې پلوري. په دې اړه دا راپور واوري.
دا غزنی په غیب کلندر سیمه کې شاوخوا 50 کلنې درخانې د خپل خټین کور په یو څنډه کې تر دېش تانې زیات چرګي چرګان ساتلي. دا وایله دغه دیر شو چرګو د ورځې له دیار لست شپاره سپوري هاګي راټولوي او بیا یې په نږدې دکاندارانو پلوري تر څو د خپلو یتیمو اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړي. درخانۍ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې د تیرو جګړو له امله غزنی مرکز ته راکډه شوي او اوس دلته په یو کرایي کور کې اوسي. دا د خپل کونډتوب او بېوزله ژوند ځورونکي او ژړونکي کیسه کوي. ومو غوښتل چې له درخانۍ سره خبرې وکړو، خو د کلتوري محدودیتونو له امله یې نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په دا وروستیو دوو کالو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کورت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ بازار ته د پلور په موخه راوړي. د دغه تولیداتو تر شا ډیری وخت د کورنیو د میرمنو هلې ځلې او زیار وي. خو د غزنی اوسیدونکو د خپلو څارویو د شیدو، مستو، پنیر، پیروي، کورتو، کوچو، غوړو او یا د چرګو د هګیو تر څنګ ځینې نور توکي هم بازار ته راوړي. 15 کلن علمګل د غزنی مرکز اړوند لالی لالا مینې څخه د څارویو وړۍ راوړي چې خرڅې کړي او بیا د خپلې کورنۍ لپاره یو څه واخلي.
دالو د مالداري فرعي محصولات دي سدا 1 كيلو تقريبا په اوس وخت کې ولا سوا 300 افغاني قیمت لري سدا څخه ډیر کولی په لباسو کې دینه استفاده کیږي پټوغان دینه جوړیږي ګرم ګرم او دا سدا سپینه وړي دا سدا هم په مثلا قالینه دینه جوړیږي د ترنګ ورکول کیږي لکه په دې شکل باندې تر اول تو کې د ترنګ ورکی بیا دې څه څنګه کوي قالینه
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي چې دغه واړو واړو کورنۍ محصولات او تولیدات بازار ته وړاندې کوي د طالبانو حکومت څخه له دوی سره د مرستې او بازار موندنې غوښتنه کوي خو څو ورځې وړاندې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه په غزنی کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ شوی و چې ډیری توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو د دغه نندارتون په څنډه کې په غزنی کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړو د ده په باور چې غزنی د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو له پلوه یو غنی او په ځان بسیا ولایت دی
خبر کو سید غزنی ولایت محصولات سیدی څنګه دی حکومت دی څنګه ستاسو جریان کې اصل الله الحمد د غزنی ولایت محصولات ډیر وروړه کچا ډیر با کیفیت ډیر عالی ترين او یعنی بیلګه تقریبا ټول هواد کې او حتی خارج کې ډیر کمی پیدا کیږي
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری اوسیدونکي بې وزله سختو جګړو ځپلي او د دوو لاسو په خواري بوختې چې په اوسني وخت کې بازار ته د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کول پیل کړی دی
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو تل د جاپان په لور په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي جزیات احمد شي بروند کړي
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن یو سل او لسو ته ورسید لتیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تران بارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د شخورلو او موندلو لټه روانه ده د واشار یشپش ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 زره کورونو برېښنا یې قطع کړه د باران لامل د شخورونکو هڅې له خند سره مخامخ شوې او لا هم تر 1500 ډیر بې ځای شوې مرستو ته سترګې په لار دي د جاپان په وخت نن مازیګر څلور بجې د تایید شویو مړیو شمیر یو سل او لس تنه اعلان شو پرون دا شمیره څلور نیوی وه لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي دا په جاپان کې په تیرو نږدې اتو کلونو کې تر ټولو سخته زلزله وه د جاپان سر ریاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر سلو واوښتې وویل چې زه لا اوښتو زیانونو ډیر خبر یم تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2018 بیا کسانو ژوند یې اخیستی وو د جاپان سرتیا سم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغیدو چارې ګړندې کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخته یو لوی خند د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول دي د لارو ماتېدو د خټو شوېدو او د ډبرو ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ګلوب اینډ میل خانړی ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دي د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د غونډوي هوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بی ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی لیکوال زیاتوی سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډ لري، خو د اقلیم بدلون پر سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالیو او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز ویب پاڼې د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي شپه هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برتانی خبریدونکو انډیپندنت رسپانډ بیا د شاوخوا بیا افغان خزو پر هغه پرانیست لیک ریپورت خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنت د دې ریپورت په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 1409 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید د ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنوي هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوړېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي، او که چیرې دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې لپشو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کال کېږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ شو لوړ وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ودانه غوالرم د دغه واسه چې دل وشه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارات ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شي دی بندې کې. نو دغه مسلمانان ګرځي دا یو غوالري در بدر چې ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري چې دی ولاکه مصرف جوړي.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې 1440 د غواو فارمونه سته چې د کال 140 زره میټریک شانه شیدی ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره چې د مالدارانو سره په ټنډ وسوالۍ کې مجلس درلودی، دغه فارمدارانو سره کم چې په ډیری تمنسي وي شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل:
نه نه، بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ، 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یقه شل د لرګی د جګیږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مانګه دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي، او چې یو بل مسلمان ته هشپه ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تمرازم چی گوا کې را تا کار پیدا شي. کوم ورځ چې 2-300 افغانۍ کار وکړم، به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمې دي، خو د بیکاری او بیوسۍ لوجي د خپل کور د تودول لپاره د سون توکي نشم خستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بیروزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
لغلن دل د لرګي و احمد زم غریب سړی د لرګي ته مو وسه نه کیږي. زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زما راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او د خل دلته پرمانند دي سره باید خلک کومک وکړي، خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي، هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، درو په چوف شکنه میکنم، ای خونه کمود زیات.
دلته د لرګي وخستل لپاره راغلیم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکارایم. کوم ورځ چې کار پیدا نه کړم، هسې ناهیله او پریشان کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. روټرز خبري اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوه سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامینن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړی او سلطوغندی ننداری ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غلچیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیط پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستنه نیولې دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مغنم کړلو غنم منګاټه و نه کړ پوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساس کال مبه دوا ځان ولې دي ځان من دواړ و بو نه کړی غنم مو سره پچی شو کړی خو نو بس تا.
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغي کوي، په دې اړه مول دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو کا معتاد وی صحتمند وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګما پوړې موړې نه لرې ټوک ټوک یم له زهر رئیسې مې دود نه دی وهلی.
رازا رازا خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول شوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غنیشیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولې دي، کوکنار کرلي وه. برخه بیا د شلګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولې دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو مځکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بډ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولې دي.
د طالبانو د حکومت ستر موکمه سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې ولس موضوعات لري او لومړی موضوع د خلکو لپاره جزات ځانګړي سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږ میاشتو لپاره زندانی کیږي او هغه څوک چې په نیم جریب مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نیم میاشتې زندانی کېدل دي او هغه څوک چې په یو جریب یا تر یو جریب ډیر مځکه کې کوکنار وکړي د یو کال بند سزا ورکول کیږي. دا حکم د طالبانو د حکومت ته ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډیری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندوی بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم کچیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نور صافت د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې کچیر کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتی ځواکونو 1,904 هکتار مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکی کړي او 1,202 نفر د نشي موادو د توجید او قاچاق په تور نیول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وې، پلا د پوډر وې، یا مې خور د جزت پوډر وې، یا د مېړ پوډر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي رادیو ته ویلي چې پر وسخ کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خدا چې د اوبو سطح ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړي، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. کتام رو د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کروندو کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. لدې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کالی په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل و نه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو غنم منګټه و نه کړه کوتونه ګرام ورسره نیمله نو ساش کال مو بیا دوه ځان ولید ځان ون دوړ و بو نه کړی نو و بو خام نس بالا دا غنم دا شمو کرے غنم مو سړی پچ شو کرے خو نو بس تا ځان انګر و چسی دی و بام نستا ما چې سو هم کومکونو خکړی دی اغه ماغه مشران جیب تا چې مسکان ته خو نو ورکی بس ګور ته خو نو ورکی.
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه را رسیدلی چې طالبان د دوی کلی ته راغلل او دوی ته وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی نام اوبه لرو کښت خو شی مم نه دی کړی طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کرستې مانا نوره کښه ورځې وکړي نور هم نه خواسه نه کې چې اوبه هم نسته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه درسره کړي خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ یو بس خو راستړیا درته
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بای ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک وبوي که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیر سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور پلار دی، ترونه دی، ورونه دی، خویندې دی، ورارونه دی، وریرونه دی، خالگان دی، ماماگان دی، کاکاگان دا ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. د لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول و دوی باندې ترحم کول د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیسل رحمه دی سله رحمه و که یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چه دی مور پلار لادرس ندیت قریب که دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دی؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمن وی خوب په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناه کړی دی په ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنې نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري، یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زموږ همسایه ده، په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو، مالی مرسته ورسره وکو، معنوي مرسته ورسره وکو، وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کو دې ته چې دې د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي، بیا هم زمونږ همسایه ده، له هغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښې وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نکړي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم احتیاط ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم منی او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه گما پوڑه موڑه نگا ره، دوک دوک یم لزهار رئیسی می دود نده واحله.
رازا رازا خواتا میکینا
دود جیبون اولا تاوا دلی و غار خو بیا دوکو نی بندی دوک مرا پک پایداشی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی.
زوانا امترا ترا بلا دخکاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی.
ای زوانا ما پاسی گرزا، تا دیر لویا کیسا دا، خو زب دوم را ویم چه تازه ایل ایران را را ولیم، پا دی خار که نابلا دیم، لمره ظلمی دی چه دی زای ترازم.
ولی دو دوا دا غرزلاو زایر ندی دار معلوم؟
نه حیرانا، چه خزایی وی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری، خودل تا پا یو گرد پسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم که واله.
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایونه ندی معلوم، تا خودل تا دیر وقت تیر کرده دی، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایلا می لس افغانی پیدا کړی بل ربوی در ابوری اور شکای لرم
زکه در سره هم پیسو هیڅ غم ما کوا بس دمه د پودر زای ته ور سوا بیا ولاری پودر را څخه واړه
رښتیا ته پیسې لری جامع خود ترما ڈینش کی دینی او خوار خارے
تانے دی اوری دلی چی خزانے پا خرابو کی وی دادی زوانا پیسو دو گورا
دا پیسی خمو یا میاش بس دی بیان اتا تا گورے درزا چی پوڑر رانی سا
تا درزا از یو تشرا گوام درزم
زمدان
پیغام ولیگم چمک دا دف پلور رکھا کا
سلام علیکم تو جان ماما
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر علی بخیر علی
انڈی والا دوا را کے چور پسی مڑم مڑ
خا دادی را تو نہ ویل چھ دا بل زوان سوک دے
مڈا رہیں گا دھام دا کا زوئی دے
دا سنگ دے کا زوئی دے چھ پدی پنز کال کی مستا سر نہ ولی دلے
دے نہ ولی ران را گلا دے بس دا سنڈی والی او بولا لگا ز او زر ش پڑے را کا چھ خمار یو خمار
ہا دا وے چھ سو دانے
او پنز دانے
پنز دانے دا خرابات دی کله شروع کړی دی ها خزانه دی پیدا کړی که څنګه
خزانه چیری وا بابا دا ټول دم دې ځوان برکت ده نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول اوس به مزې کوم مزې
ښه پیسې راکړه
دا ګازویه پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
پنځه سوه غلط نشی دیش اخوا کی دردل نو او نامی ساقی نشتا
نور پوڑے ہم در سرشتا
دی اللہ بندہ چی سوم را وڑی را سر دی یوازی پوڑر نا
خلاص پریدا
ٹول موٹر تھا پورتا
خماندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زی پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
قصابانشی مستی چش زوانشی لاس قصابانشی.